د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شبا آشنا د لومړی سارنې خبری خبرونه په فایل کې په موکې د سیمې او نړۍ خبرونه تا
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د جمهوریت ریاست مقام د تاشکند کانفرنس کامیاب بلل دی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویل دی چې دا د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون د لپاره ښه فرصت دی چې د خپل خلکو او د بشریت په خاطر د کوریا ټاپو وزما د اټومي وسلو نه پاکه اعلان کړي او د امریکا نظامی منابع ویل دي چې د لیبیا په جنوبی دیس کې د امریکا او د لیبیا په ګډو هوایی بمباریو کې د القاعده د ټروریسټي ډلې یو مهم غړی وژل شوی دی او دا د اوس په مکړی د خبرونو تفصیل ته د افغانستان د جمهوریت ریاست مقام د تاشکند کانفرنس کامیاب بللی وایي چې په هغې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د طالبانو او د داعش د ډلو سره باید هیڅ ډول د وسلو مرسته ونه شي ارګ دا هم ویل دي چې د تاشکند په غونډه کې د طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د پلان په باب نړیوالو زیات ملاتړ څرګند کړی دی لبل خوا روسیه وایي چې له واشنگتن سره همکاري کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي مسکو په خوا هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پاره د شرایطو د برابرولو ژمنه کړې وه جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سرګی لاروف سره په تاشکند کې وکتل او د افغانستان په اړه د درې اړخیزي غونډې د وړاندې سرکله کړه ده په همدې توګه په پاکستان او وخی په همدې توګه پاکستان په افغان طالبانو او نورو سخت دریزو د ډلې ایس فشار دراوړلو غا کړه ده چې د سولې مذاکرات پیل کاندي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تاشکند کې د افغانستان په باب د سولې په کانفرنس کې وویل چې په طالبانو باندې ډلې فشار تاړتیا ده چې د تاوتریخوالي تشاکري او د سولې د جریان سره یو ځای شي د تاشکند په کانفرنس کې د کوربه هیواد ازبکستان او افغانستان په ګډون د پاکستان چین روسیې ایران او هند استازو هم ګډون کړی و د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي چې دا د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون د لپاره ښه فرصت دی چې د خپل خلکو د ګټو او د بشریت په خاطر د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو نه پاکه اعلان کړي هغه ترامپ ویلي دي چې هغه به د پلان مطابق د شمالي کوریا د جمهور رئیس سره وګوري مګر هغه په عین وخت کې په شمالي کوریا د سختو فشارونو او د سختو اقتصادي بندیزونو په دوام هم تاکید کړی دی لبل خوا د چین رسمي خبري اژانس سینهوا پرون د چهارشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې د چین او د شمالي کوریا مشرانو د خپل درې ورځنۍ غونډو په دوران کې چې په سری توګه سره رسیدلی لاټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو د ختمولو او هم د دواړو گاونډي ملکونو ترمنځ د انډیوالۍ د خوندي ساتلو په اهمیت ټینګار کړی دی دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د امریکا نظامی منابع ویل دي چې د لیبیا په جنوب لیدیس کې د بوري په خار کې د امریکا او د لیبیا په ګډو هوایی بمباریو کې د القاعده د ټروریسټي ډلې یو لړتبغړی وژل شوی دی د القاعده د لړتبغړی موسی ابو داود په اسلامي المغرب کې د القاعده د غړو د روزنې د چارو مسول و د غو نظامی منابع دا هم ویل دي چې د روزنې او د القاعده او القاعده ته د خلکو د استخدام د کارونو علاوه هغه هلته د القاعده د غړو سره د لوجستیکي او د مالی مرستو سرپرست هم و امریکا په 2018 کال کې د القاعده د لوړتبد مقام داود په نړۍ کې د ټوریستانو په لیست کې حساب کړی و د 2018 کال په 1300 میاشتو کې د تخمین د اندازې نه زیات د امریکا اقتصادي وده کړې و د امریکا د تجارت د وزارت په راپورټ کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې په 1300 میاشتو کې د مستلکینو د قوت خدري زیات شوی دی او په 2018 کال کې د امریکایي اقتصادي وده 2.3% وه
د د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نواریدل د هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ولسمشر مانی د تاشکند تیر ورځ کانفرنس له لاسراوړنو ډک بولی او وی چې په دې کانفرنس کې ټینګار شوی چې له طالبان او داعش سره باید هیڅ راز تسلیحاتی مرستې ونشي. بل لورته د سیاسي چارو کارپوهان بیا وی چې د تیر په څیر بې پایلې و. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
ارګ د تاشکند د تیر ورځې کانفرنس مهمه او لاسته راوړنو ډک بولی. تیر ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د درویشتو هیوادونو د استازو نړیوال کانفرنس دایر شوی و. ولسمشر ماڼۍ وایي د تاشکند په کانفرنس کې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته شوې ده. خطرات او ګواښونه په دغه کانفرنس کې پیژندل شوي.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوه. په سیمه ییزه کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه عملي ګامونه پورته شول. په دې کانفرنس کې ګواښونه او خطرات پر اړخیز ډول وپیژندل شول او په اعلامیه کې ټینګار وشو چې له طالبان او داعش سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته ونه شي.
سولې علي شورا بیا وایي چې د کابل په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پلان د تاشکند په کانفرنس کې تقویه شوی. دا شورا د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د عملي ګامونو د اخیستو په تمه ده.
اجماع منطقی او بین المللی ډیر مهم ده. د سولې په پروسه د افغانستان د سولې په پروسه کې ځکه چې موږ غواړو چې هغه هیوادونه چې مستقیم یا غیر مستقیم اخلال کوي د افغانستان د سولې پروسه هغه باندې فشار راولي او هغه باندې فشار راشي تر څو چې د سولې پروسه د افغانستان پر رهبری او حاکمیت ان شاء الله مختل ولر شي.
سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبان په دې کانفرنس کې نه و، خو دا کانفرنس تر ډېره هغه هیوادونه له ځان سره لرل چې ځانونه یې د افغانستان په سوله کې ښکېل نه بلل. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم دا کانفرنس له څو بوده مهم بولي.
تر ډېره هده پورې په میکانیزم باندې سلا شوې ده او سلا کېږي به هغه مختلط او گیچ کوونکي تعریف چې د افغانستان د صلح او جګړې لپاره موجود و په هغې باندې وضاحت رامنځته شوی دی. دریم هغه هیوادونه چې د افغانستان په صلح او جګړه کې ځان تتوي لیده د هغوی دپاره د نقش خبره به مطرح شوي، او څلورمه دا چې د بعضو هیوادونو دپاره باید دا خبره واضحه شوي چې افغانستان نور په راتلونکي کې د نورو هیوادونو دپاره د سټیج د تختې او یا هم د ریابطي جګړو په میدان باندې نه بدلېږي.
خو ولې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته چوپه خوله دي؟ د طالبانو د تحریک پخوانی غړی موري اکبر اغا داسې ځواب لري.
افغانستان صلح ټوله موقفه ده د خارجیانو په وتلو باندې. نو زما فکر باندې هغه مهمه خبره چې هغه ګونګه پاته و نو تر اوسه پورې به هغه طرف خبره طالبانو په طرف باندې ګونګه پاتې. ما فکر باندې هغه واجب هم دا وي چې که تفصیل سابقه وروسته ورکول شي هغه به بیا یو نتیجه ورکړي، او که تفصیل نه وي زما فکر باندې دغه به ګونګه پاتې.
په فبروري کې د کابل او په مارچ کې د تاشکند کانفرنس هغه هڅې بلل کېږي چې افغان حکومت د طالبانو سره روغې جوړې ته د رسیدو لپاره یې کوي تر څو روانه غمیزه د خبرو له لارې اواره کړي. طالبانو لا هم د حکومت د سولې وړاندیز ته د هو او نه ځواب نه دی ویلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خو بیا هم د تاشکند کانفرنس په تړاو د کابل پروسې له دوهمې غونډې نه وروسته د سولې په تړاو لومړنی کانفرنس په تاشکند کې جوړ شو چې د افغانستان د سولې په تړاو پکې د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ژمنې هم وشوې. په ټوله کې د تاشکند کانفرنس په افغانستان کې د سولې سره څه مرسته کولی شي؟ د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زازي د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د تاشکند په کانفرنس کې هیوادونه راټول شوي وو، لیکن د سولې د مذاکراتو لپاره چې هغه اصلي اړخ چې طالبان دي هغوی استازي پکې نه لیدل کېدل. هغه هیوادونه چې باید کې ګډون یې کړی وی لکه پاکستان او خپله روسیا او یا نور ګاونډي هیوادونه چې هغوی پکې وو، یو څه خبرې د طالبانو یا د مذاکراتو په اړه چې شوي دي، که چېرته د هغه هیوادو مشران چې راغلي وو دوی بیا بېرته چې ځي هلته دوی په ملکونو کې چې طالبان اوسېږي یا دوی ته ملوي تجهیزوي که هغه چې هغوی باندې یو څه تاثیر وکړي ښه ده، که نه فکر نه کوم خامخا به د دې تاشکند کانفرنس په سولو کې څه نتیجه به درلوده یا به ولري.
بله، د افغانستان د سولې په تړاو بحثونو کې همیشه د ملي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع موضوع مطرح کېږي. د همدې نظر له مخې د تاشکند کانفرنس مؤثریت به څه
د سیمې هیوادونو که اجماع جوړیږي نو دا به ډېره ښه وي، او په خصوص بیا کې چېرته زمونږ ګاونډي هیوادونه چې هغه تاشکن ده یا مثلا قزاقستان ده او یا تاجکستان ده، دا هیوادونه کې چېرته د سیمې هیوادونه سره یو ځای کېږي او اجماع جوړوي، دا یو څه ګټه کوي. نړیوال اجماع خو صحیح ده، خو مونږ لرو نړیوال سپورټ، خو اوس د ټولو نه زیات مونږ لرو، امریکایان شته، ناټو شته، نور کوم اروپایي هیوادونه چې دي ټول مونږ سره په دې 15 کالو په دې جګړه کې را سره شته دي، مرسته یې کړې ده، مالی مرسته یې کړې، هم په جګړه کې مرسته کړې. خو د ما تحلیل هر وخت همدا و، غږ مې هر وخت همدا و، تر څو چې سیمه ییز اجماع د سیمې هیوادونه او اسلامي هیوادونه د دې نه یو ښه قوي اجماع جوړه نه شي او د زړه له تله کار ونه کړي د سیمې لپاره، بخصوص افغانستان امنیت لپاره، نو دغه نور اجماګانې یا دا نور مسایل به ګټه ونه کړي. نو که چېرته په تاشکن کې یا د نه وروسته چې اوس مسکو هم فکر کوم تقاضا کړې ده چې امریکا او مسکو او افغانستان باید کینی په دې موضوع باندې یو کانفرنس ولري، که چېرته د دې سیمې هیوادونه اجماع جوړیږي او په دې مسایلو باندې خبرې وشي، زه فکر کوم دا به نتیجه ولري.
ملي اجماع او داخلي آباد څومره سیمه ایز او نړیواله اجماع د تاشکند په څیر کانفرنسونو کې اغیزمنولی شي؟
زه فکر کوم چې ډېر به متاثر نه شي، ځکه تاسو وګورئ چې داخلي کشمکشونه ټول د قدرت لاسته راوړنو لپاره وي. ادا استاد تا تاسو ولیدو چې شپه ورځ اختارونه ورکړل چې میلیونی مظاهره کوم، دا کوم بل اخره په یو ولایت او یو وزارت یو سفارت باندې غلی شو، هر څه پرې خودل. دا معمول د پټول دنیا کې چې اپوزیشنونه یا مثلا پاتې ډلې چې د انتخاباتو کې بری نه ترلاسه کوي، دوی هر کله مخالفتونه کوي او غلطې څرګندونې کوي او د حکومت خلاف خبرې کوي تر څو شخصي ګټه ترلاسه کړي، لکه څنګه چې اوس شخصي ګټه ترلاسه کړه یو وزارت یو سفارت یو ولایت. نو دا رقم کړکیچونه چې نن دي مثلا خپل منځنۍ خبرې دي، دوی باندې نړیوال پوهېږي او سیمه کې هیوادونو نظامونه هم پوهېږي. زه فکر نه کوم دا غیر موږ داخلي کوم دا شخصي کړکیچونه چې ځکه دوی موږ څه پېژندل یو چې دا خلک د قدرت لپاره دا جنجال کوي، بېرته چې یو وزارت ورکې غلي کېږي دوی به متاثر نه کړي.
زاسه سب د سیمه او نړۍ هیوادونو د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړ، نو د عملی ګامونو د لپاره باید د دې هیوادونو د ملاتړ نه څه تمه وشي؟
زه خو فکر کوم چې په دې یو کانفرنس یا دوه درې نور کانفرنسونو چې نور هیوادونو کې وشول یا کیږي، د دې ډیره زیاته نتیجه به ترلاسه نه کړی شو. اصلي هدف که غواړو سوله راولو، هماغه ده چې اوس چې دوی کوم تګلارې باندې کار شروع کړی دی، سولې علي شورا، خپل حکومت او ورسره نړیوال هم ځینې هیوادونه چې زموږ پارټنران دي، هغوی هم په دې باندې اوس قایل شوي دي چې باید طالبانو سره کښېني او مذاکرات وکړي او یو څه هغوی ته قایل شي. نو ما نظر خدا ده که چیرته دغه مذاکرات بین الافغاني شي او که بیا ډېر بین الافغاني نه کیږي، د سیمې په کچه یو دوه درې هیوادونه او امریکا او نیټو دا په منځ کې، نو دا به نتیجه ورکړي. خو په کانفرنسونو کې صرف هر سړی راځي خپل لیکچر ورکوي، پاکستان وایي دا کار ما نه ده کړی، افغانستان وایي دا تا کړی، ایران وایي دا ما نه ده کړی، بل وایي ما نه ده کړی. یو ورځ کانفرنس وشي، دعا وکړي، ټول راووځي، بېرته خپلو ملګرو ته لاړ شي چې متاسفانه تر اوسه په دې 15 کالو کې دا کار تکرار شوی، لیکن مذاکرات امید ته بیا څوک نه دی راغلی.
ډیره مننه سازا صاحب، کورم ودان.
مننه، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې د افغانستان نیمه خاوره په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنشوی افغان ځواکونه له طالبانو ډېرې سیمې نیولې او یوازې په 9 ولسوالیو کې افغان ځواکونه نشته. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې روسي چارواکي ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان د سولې په خبرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ په همدې اکلاورو.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو د طالبانو د کنټرول په اړه څرګندونې تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړپوړی روسي چارواکی وایي چې طالبان په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان نیمایي خاوره په واک کې لري. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې بې اساس او له واقعیت څخه لري بولي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغی کاملا غلط دی او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تاشکند په ناسته کې دا وکړه چې طالبان د افغانستان پر نیمایي خاوره مستقیم او یا هم غیر مستقیم واک لري. نوموړي همداراز ویل چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د فعالیتونو له کبله امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ښاغلي لاوروف په خبره دا امکان نه لري چې د زور له لارې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او باید له طالبانو سره سوله وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان د افغانستان په 450 ولسوالیو واک لري. یا د ادارې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې طالبان د افغانستان په 13% خاورې حاکمیت لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه مهال د سیګار راپور بیا اساسه بللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو شمیر 400 ته رسیږي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي روسي چارواکي د خپلو شخصي غرضونو له مخې دا ډول څرګندونې کوي. د پوځي چارو افغان کارپوه کابل خان تدبیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روسیه غواړي د سولې په پیلیدونکو خبرو کې طالبان زیات امتیازات ترلاسه کړي او ښایي روسي څرګندونې هم د دغه هڅو په دوام ترسره شوي وي.
د خپل دخالت لپاره نوې لارې چارې سنجوي. په دا اوس کې دوی له ایران او له پاکستان سره په تفاهم ته رسېدلي دي ترڅو وکولی شي د افغانستان د دولت مخالف جریانونه رهبري کړي. دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د جوړښت په خاطر نه، بلکې د افغانستان د دولت د مخالفینو د ادعاو او د هغو دپاره د امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، په دې کې شک نسته.
د ښاغلي تدبیر په خبره د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته په کار ده چې د سولې په اړه د ټولو سیمه ییزو هیوادونو اعتماد جلب کړي او اجازه ورنه کړي چې دغه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره له وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. کندز ولی عبدالجبار نیمی وایي چې په دغه ولایت کې د تخار او وبخښه د تجارت او پانګونې لپاره غوره فرصتونه موجود دي او سوداګر وهڅول چې په دغه ولایت کې سرمایه گذاری وکړي. رحیم ګل ګلرحیم نیازمان پام دې اکلر رپورټ را لګلې.
د قندوز د تیرو دوه ځل سقوطونو پر وخت له دغه ولایت څخه زیات شمیر سوداګرو خپلې سرمایې ویستلې دي. په دغه تیرو دوه کالو کې د ویشتل شوو سرمایو د بیرته پر ځای کولو او یا هم د سوداګرو د جذب لپاره چارواکو کوم ځانګړی پلان نه درلود. قندوز ته نوی راغلی والی عبدالجبار نایمی د دغه ولایت یو شمیر سوداګر په دې موخه راټول کړي وو چې د هغوی ستونزې واوري او د نورو سوداګرو د جذب لپاره په پلان کار وکړي. د قندوز والی عبدالجبار نایمی سوداګرو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تجارت او پانګونې لپاره فرصتونه موجود دي او دوی به سوداګرو ته هر ډول سهولتونه برابر کړي. هغه له سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته قندوز ته راشي او په بیلابیلو برخو کې سرمایه گذاري وکړي. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري د دغه غونډې د هدف په اړه داسې وویل:
د ولایت مقام رهبری د قندوز د ملي سوداګرو سره کوم سوداګر چې په قندوز ولایت کې دوی فعالیت لري، دلته سوداګري کوي، د سوداګري لپاره دوی دلته سرمایه گذاري کړې ده. د دوی سره په مشترکه ډول د سوداګري د ودې او پراختیا لپاره یو ورځنی ورکشاپ ونیوه. د دې ورکشاپ په ترڅ کې د سوداګرو طرحې، وړاندیزونه او د حل لارې څه دي چې هدف یې دا و تر څو هغه ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې په قندوز کې شتون لري هغه وڅېړل شي، تحلیل شي، ارزیابي شي، وکتل شي چې دا ستونزې په کومه نقطه کې دي او د هغو د حل لپاره عاجل اقدامات وشي.
د والی ویان زیاته کړه چې د شیرخان بندر قندوز او قندوز بغلان د لوی لارې د امنیت کولو په چارو یې هم خبرې کړې.
تر ډیره مو بحث پر دغه نقطې و چې دا کوم سوداګر چې د قندوز په 2000 سقوط کې د قندوز خپل سرمایه وستې ده او نور ولایتو کې سرمایه گذاری کړې یا بهرنیو هیوادو ته تللي، د دوی څنګه وکولای شو بیرته قندوز ته جذب؟ د دې په خاطر باندې بالاخره د سوداګرو خپلې طرحې د ولایت مقام رهبری سره شریکې کړې، تر څو هغه تجاران چې په نور ولایتو کې دي دوی هم تشویق شي راشي قندوز ته، یعنې پر امنیتي برخه باندې خبرې وشوې، پر اقتصادي برخه باندې، د ودې پر برخه باندې، د قندوز شیرخان بندر، د قندوز بغلان لوی لارو باندې یو شمېر سیمو کې چې ناامني ده دا ناامني وڅېړل شوې.
د سوداګرو په دغه غونډه کې د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وویل چې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب لپاره به هڅه کوي او هغه لاسونه به لنډ کړي چې د قندوز اقتصاد ته زیان رسوي. یو تن سوداګر غوث الدین حیرت وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره د قندوز له سقوطونو وروسته چارواکي د سوداګرو د مال او پانګې د خوندیتوب ژمنه ورکوي. د قندوز له تیرو 2 کلنو جګړو وروسته د سوداګرو بچیان د پیسو په خاطر اختطاف شوي او یا هم ځینې سوداګر وژل شوي دي. په دغه غونډه کې سوداګرو هیله خوده چې د دوی او د کورنیو امنیت به یې وساتل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امیر روغتیا وزارت وی د محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او درملنې دیار لس مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره کړي. دا خبر سادالدین امین د امیر روغتیا د وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام سلاکار امریکا غاک سره په مرکه کې کړي. د امیر روغتیا سلاکار په پایل کې دا پوښتنه ځواب کړي چې په افغانستان کې په ایډز اخته ناروغانو شمیر څومره دی.
مونږ په افغانستان کې د 2019 تر اخره پورې 2309 پیښې ثبت او رجستر لرو چې په دې جمله کې 15% نارینه دي او 15% ښځینه دي او 35 ماشومان لرو.
بله، اکثرا په دې کسانو کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه څه ښودل شوي دي؟
د افغانستان کې په 2012 کې چې کوم تحقیق شوی دی زمونږ تقریبا 4.4% د هغه کسان چې زرتي مواد مخدر کاروي هغوی ایچ آی وی لري. یعنی زمونږ تقریبا به اکثریت 100% د ایچ آی وی مریضان هغه کسان دي چې روغ دي کسان دي او هغه د مخدره توکي په زرتي ډول سره کاروي. په هغوی کې موجود دی دغه وروسته هغه نارینه چې د لوړ خطر لرونکي وي او هغه ښځینه دي چې لوړ خطر لرونکي دي هغوی بهیویر چې دی هغه لوړ وي، یعنی سیکشوال ورکران دي، همجنسوازان دي او ښځینه دي.
بله، په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د تشخیص او د تداوي څومره امکانات شته دي؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې د چنګچوي پیښې کمی دي. موږ په افغانستان کې تقریبا په 10 ولایتونو کې د ایچ آی وی خدمات لرو. په ډېر نږدې ورځو کې به په یو ولایت کې بله هم اضافه شي چې په راتلونکي اونۍ کې موږ په پکتیا کې د ایچ آی وی خدمات غځوو. دی کې د داوطلبانه مرکزونه شته دی چې هغه خلک چې خپل ځان په لوړ خطر کې ویني تللی شي. په دې 14 ولایتونو مرکزونو کې زموږ مراکزو ته مراجعه وکړي او هلته د دوی تشخیص وشي او تشخیص نه وروسته درملونه هم موږ کوو. درمنو موږ صرف په 5 ولایتونو کې خدمت د پاره لرو چې په اوزوي شکل سره موجود دی. یو په ننګرهار کې دی، یو په هرات کې دی، یو په مزار کې دی، یو په کابل کې دی، یو خوست کې. موږ دغه مرکزونه په اساس د ارقامو جوړ کړي دي، یعنې چې هر لیک زموږ د چوي پیښې ډېرې وي موږ هلته دغه د تداوي مرکزونه ایجاد کړي دي.
بله، دغه 5 مرکزونه چې تاسو ویلې په دوی کې ډېرترین ناروغان په کوم مرکز کې دي یا په کوم ولایت کې؟
موږ په اکثریت د چوي پیښې په هرات ولایت کې موجود دي. چون هرات د سی ولایت د ایران سره سرحد لري لکه مخکې چې ما ویلې په افغانستان کې د چوي پی سی اکثریت یعنی تقریبا زړه سی وایله شم چې اویا شپتون تر اویا سلنې پورې هغه کسان چې مخدره توکي کاروي هغه چې دي او د مخدره توکي څو کاری هغه په هرات ولایت کې زمونږ دی نو په لحاظه زمونږ د چوي پی سی په اول قدم کې هرات کې دي بیا کابل کې دي بیا مزار کې دي بیا ننګرهار کې دي ورپسې هم خوست کې دي یعنی په دغه ټولو حوزو کې په لوی ښارو کې موږ چوي پی سی لرو.
بله کوم شمیره چې تاسو په ایچ آی وی یا ایدز د اخته کسانو ذکر کړله دا د پخوا په پرتله ډیره ده کلګه
موږ دته یو باریکي موجوده ده موضوع دا ده چې موږ ته په د یونیس د نړیواله ایدز کوم نړیواله ټولنه چې ده هغوی موږ ته داسې وایي هغوی په ټولو هېوادونو کې یو تقریبي استیمیشن ورکوي چې تاسو دومره پیښې لرئ نو په حساب باندې کوم حساب موږ تقریبا 2500 پیښې موږ ته ویل شوي دي چې په افغانستان کې موجودې دي موږ غواړو چې په ولایتونو کې خپل خدمات ډېر کړو تر څو تشخیص زیات کړو هغه پیښې چې پټې پاتې دي په ټولنه کې موجود دي د کرکې او نفرت د وجې دوی نه غواړي چې ټولنه کې ښکاره شي موږ په ناوه باندې غواړو چې د دوی په منځ کې د استګما او ډسکریمنیشن راټیټ کړو چې دوی زموږ مرکزونو ته راشي او د درملنې نه نیولې چې موږ تشخیص زموږ دغه تعداد ډېریږي معنی دا ډېریدل په دې معنا نه دي چې مرض ډېریږي موږ تشخیص امکانات ډېروو تر څو هغه پټې پیښې موږ راپیدا کړو.
بله څنګه کولای شي چې په افغانستان کې د ایډز یا د ایچ آی وی مرض کنټرول کړي؟
خو اوس مونږ د کنټرول په مرحله کې یو او بل موضوع دا ده چې مونږ تر څو هغه پټې پیښې راپیدا نه کړو مونږ کنټرول ته تللی نه شو تر څو کنټرول نه شي مونږ د مرض نه مخنیوی هم نه شو کولای نو مونږ غواړو چې تر څو عامه پوهاوی ډېر کړو تشخیصي مرکزونه ډېر کړو خلکو ته خدمات وړاندې کړو تر څو هغه پیښې چې پټې دي هغه راپیدا کړو یا وخت کې مونږ ویلی شو چې مونږ کنټرولولی شو خو مونږ سره د نړیوالو ټولنو تعهد موجود دی تر څو مونږ ته
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ناتو سازمان د نړۍ له 15 هیوادونو سره په همغږۍ یو شمېر روسی ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناتو د اقدام په برتانی کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو د قضیه په ارتباط کړی. د دې راپور نور تفصیل د خپل همکار پر رپورټ کې اورو.
د برېټانیا په سالزبری ښار کې په سرګي سګریپال او د هغه په لور یولیا باندې د کیمیاوي موادو بریت نه وروسته په روسیې باندې نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د ناتو سازمان په بروکسل کې د روسیې د ماموریت څخه لسو کارکونکو ته د وتلو امر کړی دی.
دا ګام روسیې ته ښکار پیغام دی چې د هیواد خطرناک چلند د منلو وړ نه دی او بد عواقب لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن په دې تورن کړ چې په نورو هیوادونو باندې د روسیې په ضد اقدام لپاره فشار راولي.
موږ پوهیږو چې دا د یو ستر فشار نتیجه ده. ستره باجګیري چې اوس له بده مرغه په نړیواله کچه د واشنگتن یوازینۍ وسله ده.
پرون سه شنبه د سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې آیا په روسیې باندې به هم د آخر حد فشار راوستل شي لکه څنګه چې په شمالي کوریا باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي.
مونږ یقینا پر روسیې باندې فشار راولو. مونږ یقینا خپل شریکان او متحدین هم هڅو او ورسره کار کوو چې فشار راولي او زه فکر کوم ډیر شمیر هیوادونه د متحده ایالاتو د دې هڅو سره یو ځای شوي دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت به د روسیې ډیپلوماتانو په منځ کې د جاسوسانو تشخیص څنګه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورد ویل چې هغه شخصا استخباراتي راپورونه نه دي کتلي خو نورو کتلي دي.
مونږ وایو چې هغه جاسوسان دي او له هیواد څخه یې باسو چې ملت خوندي شي. د شپېتو جاسوسانو په کمیدو به مو هیواد لا ښه شي.
اغلی نورید په روسیې غږ وکړ چې په بریتانیا کې پر پخوانی جاسوس باندې د کیمیاوي موادو د بریت له امله بخښنه وغواړي او دا ډول خطرناک کارونه بند کړي خو مسکو دا تورونه په کلکه ردوي.
قدرمن اوریدونکو لمړی سارنې خبری خپرونه په همدې ځای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مچ